السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې دی نیم ساعت خبرونه تموز نجیه صاحب هر کله کوم د تخنیک برخه عبید الله عبیدی پر مخوري په دې خبري مجله کې اوري چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خي چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر یو لس زره پنځه سوه تل وړ شو نور راپورونه هم لرو خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه واورو
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استاجي تجمعي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شوه هغه د کار د پای په پیغام کې دی کړي زید ملیونونو افغانانو له دې هیله سره چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي له کابل اعظم په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته مسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي او په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو میر یو لزر او 500 تال وړ شو بشپړ خبرونه په سر کې هم امنیتی موضوعات د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې د امنیتی ځواکونو 15 تنه وشل شوې دي دغه ولایت د امنیت مندانې ویان شایخ شورش دغه خبر په تایید سره وایي چې وسوالو طالبانو په 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په گیاو سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسټو برید وکړ چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې ووشل شول د موري پوینا په وشل شوې کې یو کس حمله ولسی پاتون کونکو څخه خغل شورش وایي چې په جواب بیا نوکه تری طالبان هم وجل شوی دی طالبان په دې اړه څه لدی ویلی بلخ په بغلان کې د پولیسو پر پوسټه د وسوال طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوې دي د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مزدومیار نن د مارچ په 28 ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر شپه عمله کړې و او څلور پولیسي برمته کړې دي مزدومیار ویلي چې په عمله کې د وسوال طالبان لوري هم یو شمیر کسان وژل شوې دي په دې اړه هم وسوال طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلی په کابل کې د ملګر ملتونو سازمان د ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شوه هغه د کار د پای پیغام کې لیکلي چې د ملیونونو افغانانو له دې هیله سره چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي له کابل اعظم یماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ په 28 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته خو باور لري چې د افغانستان خلک د حل توان لري په بیان کې ویل شوی چې ملګر ملتونه اوګه په اوګه د افغانستان خلکو سره ولاړ دي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره دا غدا خدمت ستاینه کړی دا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی پټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 479 مخ په حساب شوی چې له دې شمیر 413 منفي او 40 مثبت دي د امیر روغتیا وزارت د څرګندونې د شنبه پورې سهار وی خبري غونډه وکړه د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایر وی د محل د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیايي تدابیر نیول شوې دي د وزارت د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د علماو رسنیو او خلکو همکاري اړینه بوړي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته مسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي د امریکا سفارت نن د مارچ په 28 پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغ کوي په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم نن پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي د لیبابا ګروپ نوم د خیریه ادارې مشر جک مانن سهار پر ټویټر لیکري چې افغانستان، بنگلاديش، منګولیا، کمبودیا، مالدیف، میانمار، سریلانکا، پاکستان او لاوس ته یو اشاریه 8 میلیونه ماسکونه د کورونا وایروس د ټیسټ لپاره 216000 طبي بسې، 6000 ترمامیترونه د طبي کارکونکو لپاره د ځان ساتنې جامې او داسې نور ضروري مواد ورکړي. په کابل کې د چین سفیر دا خبره تایید کړي خو نه دی ویلي چې دقیقا څو وخت به د مرستې افغانستان ته ورسیږي. قدر من اوریدونکو دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه هم درو په بهرنی خبرونه کې هم ډیره برخه د کورونا وایروس په اړه ده په نړۍ کې د کورونا وایروس لپاره د مړو شمیر یو لزر او 500 تل وړ شو د روغتیا نړیوال سازمان نن د مارچ په 28 خبرداري ورکړ چې ځوانان باید له دې خطر ځان خوندي ونګړي د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له اکثر مخامخ کړي ده د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د ملیونونو انسانانو په حرکت د خوندې او تجارتونو پر فعالیت او میلیونه وګړو پر کارونو بندیز د کولې ده. په ډیرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتی او حتی میاشتنی تنخوا پر ډیرو خلکو بند شوی ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. نوموړي خلکو ته پیغام کې ویلي چې پر حرکت له بندي سرغړونه او تګ راتګ د نور خلکو ژوند ته ګواښ پیښولی شي، نو له دې امله دي هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 253 ته لوړ شوی دی. په مسکو کې د بحرانونو مرکز ویلي چې یوازې پرونی 450 نوې مثبتې پیښې تایید کړي دي. دا شمیر نن د مارچ په 20مه اعلان شوی دی. په کورونا وایرس یو وخته 90 کلنه روسۍ ښځه 4 ورځې وړاندې مړه شوه. خو د روسیې حکومت ویلي چې هغه د زړه د ناروغۍ له امله مړه شوې ده. له کله راهیسې چې په نړۍ کې دا وبا اعلان شوی، په روسیه کې 2 لسنه له دې وایرسه ښه شوي او له روغتونونو رخصت شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 10مه نیټه وویل چې د کورونا وایرس وبا نړۍ ته یو سخت ګواښ دی. او په قرغیزستان کې امنیتي شورا د دې هیواد صدر اعظم ته سلا ورکړي چې سبا د مارچ په 22مه بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي وشي. د قرغیزستان د ولسمشر دفتر نن دا خبر خپور کړی دی. د دې هیواد په جنوبي ولایت نوکات کې د کورونا وایرس 3 پیښې ثبت شوې او تر هغه وروسته په سیمه ییزه کچه بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په قرغیزستان کې د کورونا وایرس 4 پیښې تر اوسه تایید شوي او ټول هغه وګړي دي چې له سعودي عربستان نه ورستانه شوي دي. د ازبکستان د روغتیا وزارت هم نن اعلان وکړ چې هلته په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر 130 ته لوړ شوی دی. قدر مونږ اوریدونکو داول خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، که غواړئ چې دغه خبرونه بیا ولولې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي، پته ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان له امریکا سره هوکړې ته ژمن نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی
کې نشان میته چې طالبان د اکثر وو قرار نه دارن. یک جمعي طالبان په بند به تعهد برمی موافقتنامه بودن، یک جمعي دیگه به عملیات خود ادامه دادن.
په دې اړه هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایرس 3.9 پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 3.9 پیښې
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره بیرته پرانستل شول. د یاد وزارت مرستیال ویان اشرف حق پرست
تنها و مرز تورخم بسته و از پین بولتک قندهار دوباره باسته تا اموال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایرس مخه ډیره اروپا ته شوې ده. او نور تر 3:30 بجو له ازادي راډیو رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وایي زابل کې ورستۍ مرګونی حمله خې چې طالبان یې وخوله نه دي. د دې کمیسون مشر میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته ویل دا سیبریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان امنیتي ځواکونه وژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسیدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډی وی نادر پر ریپورت کې.
په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حملې ترسره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ خي چې کولای شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نشان میته چې طالبان د اکثر وخت قرار نه دارن.
دا خی چې طالبان یې وخوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې یې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
وسلوالو مخالفین وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوه امنیتی پوسټ برید وکړ. د زابل ولی رحمت الله یارمل ازادي رډو ته ویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو له خوا تر سره شوی، د ملی اردو او پولیسو سلر وش سرتیری وژل شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیخه کې د ملی اردو یو لس سرتیری، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د ای وی لامی په خبرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوای دی. د ولسمشر مانی خبر پانه کې راغلی چې دا سبریدونه کول شي د سولې لاسته راغلي فرصت لګوښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکې محمد داود کلکانی دی برید ته په اشاره سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
د صورت کې آتش بس وجود نداشته به سول
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالي ویاندي مروه مینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد وایي چې د دې برید په تړاو د دوی سیړنی دوام لري. خو ډیری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو تر سره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بې رحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا کتبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
د ډیوی نادر په ریپورت کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یو خوله نه دي. له بلې خوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې زابل ولایت پیښې ته ورته نورې پیښې به د سولې پروسه له بنبست سره مخ کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات وایي طالبان دې د جګړې له شدت لاس واخلي او افغان حکومت دې ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. خغلی سادات سره زمنګ همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې ترې پختلی چې په زابل ولایت کې د امنیتي ځواکونو د وژلو په شان نورې پیښې به د سولې په پروسه څغیزي ولري.
بل شکه چې د زابل پیښه یو تراژیدي و. زابل پیښه کې په داسې حساس پړاو کې چې د سولې مسله مخ روانه ده، همدارنګه طالبانو سره د پرمختګونو خبرې کیږي، دا په دې معنی باندې چې طالبان دغه سي اقدامات ترسره کړي، دغه سي عملیات ترسره کړي، په عین زمان کې د جګړې خلاص نه اخلي او خپل تعهدات نه ودرېږي. دا په دې معنا چې په ټوله کې د سولې د خبرو اترو د ناکامۍ یو څرک لیدل کېږي. اما دا باید روښانه شي چې طالبان ولې داسې ترسره کوي چې په دوی د خشونت د کموالي خبره کوي او هغه څه چې د امریکا سره لاسلیک شوي تر څو د افغانستان د حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني، دوی به د خشونت څخه لاس واخلي او حداقل کموالي ته بوځي. اما له بده نور لیدل کېږي چې په دې مسله کې د زابل په مسله کې په ښکاره لیدل کېږي چې طالبانو فعال حضور دی، د هغوی جنګیالي دي او زی او یو پوستې ته ورسېږي، حتی په ډېر یو بد شکل باندې هلته د افغانستان سره د ملي امنیتي ځواکونو شهیدانې کوي او هغوی حتی سیزل کېږي. دا په دې معنی باندې چې د سولې تعهدات له ناکامۍ سره مواجه کېږي او ګڼ شمېر سولونه راولاړي چې هغه به جواب شي.
تاسو له نظره څه د دې لامل سول چې داسې حملې بیا پیل شي؟
دوه مسلې دي. یو مسله دا چې طالبان ممکن د افغان حکومت تر اوسه فشار لاندې راولي. د بندیانو مسله کې دوی غواړي تر څو په ټوله معنا باندې افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او خپله هغه مطلوبه نتیجه چې پنځه زره بندیان دي په لومړي بیچ خوش شي. او په دې باندې طالبان عقیده لري چې د جګړې شدت یا همدارنګه د حملو زیاتوالی ممکن پر افغان حکومت فشار راشي او بالاخره تسلیم شي. دویمه خبره، زه باور لرم چې د طالبانو په داخل کې استخباراتي کړۍ دي، خصوصا حقاني شبکه او نور استخباراتي حلقې هم شته چې هغوی ممکن د سولې مخالفین وي او بالاخره نه غواړي چې د سولې مذاکرات لړۍ په چټکۍ او کامیابۍ سره مخته لاړ شي. یعنی دا په دې معنی باندې چې دلته که طالبان سوله هم وکړي، سولې سره نور تعهدات لا تازه کاندي، ولې د دغسې پیښو شاهدان له بده مرغه شي افغانستان ممکن اوسي، ځکه چې موږ دغه جګړه د استخباراتي له اړخه که تعریفو، دا یو ډېرې پیچلې جګړه ده، ډېرې پیچلې حرکت ده. حتی د طالبانو هغه قمندانان چې هغوی خپل سری دی یا په ان زمان کې د قطر د فلسفه سیاسي اختلافات لري دغه سي بدمرغه پیښه دغه سي بده پیښه ده لبد مرغوله
bale استاد کدا هم راته وای څه فکر کوي تر دې مخکې هم طالبان ومن سره خبرو کې دا ویلي دي چې دوی له افغان حکومت سره تر اوسه په دې اړه کوم توافق نه دی رسیدلی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپل حمله جاري ساتي تاسو فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو ځند به نور هم دغه شان حمله ته زمينه برابر کړی
زه فکر کوم دا یو باندې کېدل شي چې طالبان په دې فکر کوي چې دوی د افغانستان د حکومت سره تر هغه وخت پورې نه کینی تر څو چې د بندیان خوشاله شي او خبرې کوي چې من تعامل کوي د استعمال یاد شت د جګړې د شدت په کموالي باندې بحثونه کوي او عملي عمل کې دا اظهار نه کوي چې طالبان ګویا له جګړې خلاص اخلي دا یو بنبست حالت دی یو ستونزمن حالت دی
او بل اخر د تاسو له نظر دواړو لور ته د جګړې دواړو کېلو غاړو ته څه کول پکار دي تر څو جګړه نوره شدت پیدا نه کړي
لمړی خلک کومنګ د سولې خبرې مخکوي جګړه باید کمزوري شي جګړه باید کم شي دا سولې او د جګړې یو ارمي فرمول دی چې څنګه موږ د جګړې په جرمانه د سولې د پرمختګ خارقو د افغانستان خلکو ته د افغانستان ولسته او د افغانستان اندل لپاره په ډیره درنه قیمت باندې تمامېږي که طالبان په دې کوښښ کې تر څو په سولې کې زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې هدف باندې جګړه زیاتې دا یو نقصه ده دا یو غلط فکر دی یعنې بندیان خوشي کول د افغان کوټه لپاره درسته خبره ده چې ممکن په بعضو مسایلو کې باید یې تفصیلي ښکاره کړي ولې هدا اقل دی یو داسې میکانیزم جبر رامنځته کول دی داسې ګټه جبر باید رامنځته شي وکول شي طالبان او د افغان کوټه لپاره د بندیان مذاکرات دروازه د پرنسپل امدارنګ د ور فرانسل لپاره یو لامل ګرځي ولا ته ګرځي
د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد سادات و چې ویلي طالبان دي د جګړې له شدت څخه لاس واخلي او افغان حکومت دي ژر تر ژره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ازادي رادیو ته غوږی است د افغانستان د امیر وختیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 409 سلويخت پیخي ثبت شوی چې لدی ډلې 410 منفي سلر وشي مثبت او 12 تر سیړنې لاندې دي د دې وزارت ویان وحید الله مایار د شنبه د ورځې سهار یو خبری کانفرنس ته ویل د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر سارنه کوي هغه د دې وایروس د مخنیوي لپاره د علماو رسنیو او خلکو همکاري اړینه وبلله خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولې دي د دې وزارت وین وحید مایار د شنبه د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
اوب ټولو څلور شتابو په نوم هیڅ مثبت پیښه نه درلوده په مجموعي ډول تر اوسه پورې څلور شتابو نه ځاوي مشکوکې پیښې لابراتوار ته راوړل شوې دي چې د دې سامپلونه څلور مثبت او څوارلس او څلور سوه دیارلس منفي او دولس پورې دي لابراتواري معایناتو باندې دي ورځ په جریان کې هم چې معایناتو راځي هغه هم دقیق ده سبا په سر انشاءالله چې شریکه وکړله
ښاغلی مایار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ورنه څارنه کوي د نوموړي په خبرو اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو شل بستریز روغتون موجود دی چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یو نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو څلورویشت ساعتونو وروسته د نظارت ترڅنګ له هغه لازمي لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یو جدي خبره ده او اړوند کمیټه باید په ډېر دقت سره خپل چارې مخته یوسي
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعات او محبسو کې اشد ضرورت دی که څه هم زموږ د هیواد د وزارت صحت عامې امکانات محدود دي په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده څونه چې ممکن وي دغه کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له څلورویشت ثبت شوي مثبت شپیتو پیخو 15 سپه هرات درې په سمنګان دوی په لوګر او یو یو هم په بلخ کاپیسا د کندي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د امریکا وزارت مسولین وایي مثبت به ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوی چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام ترو بجو پوری په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې صفه د مخام لوو د سهار ترو بجو پوری بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه لټولو غونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې پرې په عادي ډول مختزي. د دغه وزارت چارواکو د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل سورز مخکې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د هیواد په شمالي او جنوب ختیځو بندرونو کې صادرات او واردات لږ څه کم شوي وو، خو اوس د تورخم بندر پرته له ټولو بندرونو نه خوراکي او نور مواد هیواد ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ډاډ ورکوي چې 90% خوراکي مواد له شمالي ګوندیو هیوادونو واردېږي او اوس د هیواد په بازارونو کې د دغو موادو هیڅ کمی نه لیدل کېږي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوي وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزې چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي رادیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایروس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو لنی کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي راتیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د معلوماتو پر بنسټ ل ایران سره اسلام قلعه، ل ازبکستان سره د حیرتان، ل ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، ل تاجکستان سره د شیرخان او ل پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګري زرا کړه ور کړپې په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای 13 له شمالي گاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلی چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غړیو ریجو او داسې نور موادو د کموالي اندېښنه لمنځه وړي او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه لمنځه لاړ شي. پاکستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګري زیرا کړې ورکه پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ګڼل شوی او د پاکستانی رسنوي د راپورونو لمخه د هغه هواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال محمد یونس محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر روسیدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل
زنده شرایط فعلی از کل کره باید سیا مواد خوراکی را به مردم مایو
په وسنه یو شرایط کې دوی باید په مناسبه به خوراکي مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې دغانی نشي پیدا کولای خوراکي مواد لکومه ځای تر لاسه کړي. له حکومت غوړ چې د مواد نرخنامه ورکړي، هر سړی په خپل سر پلورل کوي مواد دې دي، خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به خوي.
سره لدې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده آزادی راډیو ته وویل یو شمیر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایی پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وایي دغه بندیزونه د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ازادي راډیو ته غوږ یاست. که غواړئ د ازادي راډیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري. پته یې ده facebook.com/azadiradio. په کونړ کې چارواکي وایي دینی عالمانو ورسره د جګړې کموالي ترڅنګ د هرې ستونزې په هواري کې مرسته کړې او د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهونې او ورسخه د ځان ساتنې په برخه کې هم خلکو ته پوره معلومات ورکړي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د هرې ستونزې په هواري کې ورسره دینی عالمانو پوره همکاري کړي. اوس چې د کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو سیمو ته ځان رسولې نو له یاد وایرس څخه د ځان ساتنې په اړه هم علما او خلکو ته پوره عامه پوهونه کړې ده. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دینی عالمانو استازو سره په خبرو کې وویل په ولایت کې د جنگونو او افغان وژنې د کچې کموالي کې دینی عالمانو مهم رول لوبولې دي.
نن چې په کونړ کې امن ده، نن چې په کونړ کې ثبات ده، امنیت ده، د تاسو د کار زیار او زحمت ده. همیشه مختل شاګردان، همیشه مختل طالبان هغه روحیا روزلي دي چې د وطن ورستۍ پر وړاندې او دا موږ ته ډاډ او قوت راکړي چې موږ ان شاء الله د سمون کپات د آبادۍ ورکشاپ او د دې هیواد کې مشهور کړو.
دینی عالمان ویل ناروغي څخه د ځان ساتنې د پاره د اسلام دین خپل پیروانو ته د ځانونو او چاپیریال پاک ساتلو امر کړي او که څوک همدا اوامر په ځان عملي کړي نو ځانونه د کرونا په ګډون له ډیرو ناروغیو ژغورلی شي. مولوی محمد رفیع وایي
چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې داسې مرض الله نه پیدا کړی چې هغې له دوایي نه ده پیدا کړي. دا چې کوم دا مرض نن الله په انسانانو باندې مقرر کړی دی، د دې دپاره په موږ په تاسو باندې لازم چې اول د خپل حکومت دغه کوم دغه چې موږ ته لارښود چې موږ تاسو ته کوي او په هغې باندې دغه شو ځان ساتل وقایه چې کوم دی دا د علاج نه دغه د بهتره ده.
د عامې روغتیا مسولین وایي په کونړ کې تر اوسه د کرونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو بیا یې هم د کنټرول دپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دوی په خبره چې ولس ورسره پوره همکار دی. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله صافی ازادي راډیو ته وویل
ایران نه، د چین نه او نور اړوند هیوادونه چې هغې کې دغه واقعیت مثبت دی او پیښې شته دی، او همدارنګه زموږ په داخل کې چې کوم ولایتونو کې پیښې دي د هغې ځایونه چې څوک راځي زموږ د سرویلانس ټیم او نور روغتیایي کارکوونکي په شمول ستاسو د رسنیو همکاران عام خلک دا ټول همکار دي. کله چې یو څوک راځي نو هغه لمبرې مونږ ورکړي دي او مونږ ته زنګ وي او هغې مونږ سره راجستر دي او منظمې تعقیبوو.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو ته د کرونا وایرس رسیدلې چې تر اوسه پرې نږدې 200,000 کسان اخته شوي او له دې جملې له 100,000 زیات مړه شوي. که څه هم چې په افغانستان کې کوم کس د کرونا له وایرس نه دی مړ شوی، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرې ورځې پورې په افغانستان کې په کرونا د اخته کسانو شمیر 40 ته لوړ شوی او کوم کسان چې په دغه وایرس اخته شوي ټول له ایران راغلي افغان کډوال دي.
دوستانو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د افغانستان په سترو خارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، پارون، اسدآباد، مهترلام، خوست، ګردیز او ځینې نورو خارونو کې د اف ام په 100.15 سپې خبرونه لري. د غراز کولای شي ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 12.90 هم صاف او واضح دول واوري. ازادي راډيو ويب پانا هم لري. پته ده azadiradio.com يا azadiradio.org.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز ل اجمل تورمان څخه.
په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسټر د وسوال طالبانو په عمله کې دوه پولیس وژل شوی دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیت نن د مار په وشتم ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو 13 شپه عمله کړې وه او څلور پولیس یې برمته کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځنګړي استازي تدمې چې یماماتو د کار 15 کلن رسمي دوره ختم شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې شمېر 414 منفي او 40 مثبت دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 1500 ته لوړ شو. په قرغیزستان کې امنیتي شورا د هیواد صدر اعظم ته سلا ورکړې چې سبا د مارچ په 22مه بیړنۍ حالت اعلان کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي وشي. او په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 235 ته لوړ شوی دی.
او اوس هم یو نړیواله موضوع. ل چین وروسته د کورونا وایروس مخه ډیره اروپا ته ده، خو په وروسته یو څو ورځو کې دا وایروس د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم په بیساری ډول خپور شوی. اسمت ساروان دا موضوع تعقیب کړی او په دې اړه جزئیات لري.
په امریکا کې په کورونا وایروس او د اخته کسانو شمیر پرون جمعه تر 3000 واوښته او یو شمیر ایالتي حکومتونو د امریکا له 20 میلیونو وګړو وغوښتل چې له کورونو راونه وسی. د خبرو شوی یو شمیرو له مخې لشته لشه 241 تنه تر اوسه د کورونا په وایروس په امریکا کې مړه شوي دي. د نیویارک، کالیفورنیا، کنیکټیکټ او ایلینوی والیانو یا گورنرانو له خلکو غوښتي چې د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي لپاره په کورونو کې پاتې شي. په نیویارک کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی او د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي چې د ایالت د کورونا وایروس پر مرکز بدل شوی دی. د نیویارک ایالت والی اندریو کومو پرون امر وکړ چې ټول خلک دي په خپلو کورونو کې پاتې شي. د کومو په امر له سبا یک شنبه څخه دي هغه ټول کمپنۍ او مؤسسې فعالیت ودروي چې کار یې ضروري نه دی. د نیویارک د والی په وینا د پدې ایالت کې تر اوسه پورې تر ټولو سخت اقدامات دي چې عملي کیږي. د نیویارک د گاونډي نیوجرسي ایالت والی هم پرون ورته اقدام اعلان کړ او له ټولو مؤسسو او شرکتونو یې وغوښتل چې کار یې په ورځني ژوند کې زیات مهم نه وي خپل فعالیت ودروي. په ګڼو نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامات اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم پرون وویل چې سر له همدانن روزی څخه به په دې هیواد کې ټول رستورانونه، کافی شاپونه، بارونه، سینماګانې، تیاترونه او ښوونځي بند وي. د جرمني تر ټولو زیاته کرونا ځپلې سیمه بایرن چې منشنه مرکز دی سر له نن څخه غیر ضروري فعالیتونه منع اعلان شوي دي. ترنن روزی پوری 2,00,000 شپاگ اویازاره شپاگ سوا اته دیشتانه پا کرونا اخته تشخیص شوی. یول زره 409 ورسخم را شوی دی. حال دا چه پرون پا کرونا وایرسو ده مروشمیر تازه لزارو تنو ترسیده لیو. خو دیر نور لده ناروغی جغورل شوی دی. اغا کسان چه ترنن پوری صحت خشوی دی شمیر نیونیوی زره 945 ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایتالیا کې مړه شوي. په دې هیواد کې تر 4000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3255 پکې مړه شوي دي.
اوس هم دوه اونیزی خبرونه حقیقت صدای او ځوانانو خبرونه نشر ته چمتو دي چې اوریدلې مهیروي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لومړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن سیب ډیره مننه کور ودان. په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړلو موضوع څنګه ده؟
تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا وایرس یا کوویډ 19 د یو داسې وایرس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهانی مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیتي اړیکې موږ ډیر جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د کمښت سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا دغه تور چې تاسو ګورې یو ورسې د قیمتي همراله هغه سرسرماوره قیمتي په ډیر لږ ټولو خلکو یو دم په شار باندې هجوم وروړي او چا د ایوی ورځ پر ځای یا د لس د ایوی مشي د زغې پر ځای باندې د یو کال زغران یو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی. موږ خلکو ته ورسته د 2 ساعت پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه شپه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وپتل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاص راځي.
اوس زموږ تجارت او بخي جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي.
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي. نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی، اسلام کلا خلاص دی، تورغونډي خلاص دی، اقینا خلاص دی، شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی. تقریبا هر ورځ په سوسو وګونو خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا ور ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی. یعنی د ګلوک د نن هم هغه لړۍ شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې دی. موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو 13-15 د خصوصي سکتور سره یو ډیر شت عاجله جلسه درلوده. خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده، له خصوصي سکتور هم ځنګړي غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګړي غوښتنې ومنلې او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه یې دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نسته ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت، همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانې او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښي او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نورو مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښي. آیا
اوس مشکل ست د ترانزیت په برخه کې؟
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1500 یا موټر دغه اوس هم چې زستا سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه اوازه و چې دا بندر خلاصېږي او اوس هم جناب وزیر صاحب مالیا هم موږ ته اطمینان راکوي چې د نن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکوي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دي. دا په پاکستان کې بند پاتې دي، هلته خوراکي مواد شته ان شاء الله او هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي.
جناب مومن صاحب، علت څه دی چې هر وخت موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لرو؟ یا دی خو
موږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوخه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل نه دی درلودلی. موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دا یو کې یو کال کې نه درلودلی. یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو. دا مشکل شته، دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بین المللي مشکل دی. چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت د پاره د اتباعو ضرورت دی او د یو انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید زموږ د پاره ضروري وي چې د یو انسان د ژوند د خطر سره وي. نو لهذا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په وجه باندې جوړ شو چې هلته دی شاید یو کارنټین ځایونه یا شان جوړ کی. خو ارزو مو دغه چې باید هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ راتګ کوسی دی، ولی ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیښ شوی. ولی دا چې جوړ کی وسمو ان شاء الله په دانیز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی. ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه ده؟
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي. هوا په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي. هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام قلعه هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه د خاص منظم ترانزیت روان دي. د یوازې نه خوره کې مواد هر نوع مواد هر نوع جنس د افغانستان ضرورت دی افغانستان ته داخلي شي.
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک د هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي. آیا په دې اړه څه اندېښنه ستاسو تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا باید ونیسي؟
زه فکر کوم عمده تجارانو تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه ورځې را په دې خوا د شار په ټولو هټیو کې ودرېدل او خپل موټران یې راوېستل او ټولو خلکو ته دا وویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پرېږدي خلک چې احتکار وکړي. دا اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د په ټوله په دې کې چې څنګه وکولی سي چې هغه خپل کومکونه جاري وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشرنوید شرکت را ولاړ سو په ټوله شار کې موټران تقسیم کړي زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و عمده پروشي درلودل په ټوله کابل کې خپل موټر زبر تاسو هم پرون خلکو بیرته چې ورمو ورځې شل ګونی رانیولې پرون یې بیرته راوړل چې دوی ګونی بیرته راځل تلس ګونی مرسته په کور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دي او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دي احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموږ هر د غوړو سوداګر چې دی هغه په سوو کنټینرونو ور دي نو هغه نه غواړي چې دغه سکارو کې تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ته راتي خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راتي. نن هم ټولو تجارانو یعنی دا پریکړه وکړه چې موږ به پر ټولو پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه به نه خرڅي. مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري پر د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومن صاحب یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په ښارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته که نسته؟
خوراکي مواد تاسو به تر معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه وعده چې د جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم آی حد تاسو پرون د ادارې عبور نه ښاغلي وو ته کیسه بیان یې واورېدل چې آی حد تللی دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ د خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خاطر درغو چې بنادر خلاص بي زموږ د افغانستان پر یو بندر مترکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړمو درې او دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونې تقریبا په 2800 غونې و او بیرته رااله او بیرته رااله دا غونې تقریبا 1500 ته یا 1800 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌داري کوي د ټوله رهبری دا پلان چې دغه رهبری یې هڅه دي کې مهم رول بولو بوي. په خپل ټوله رهبری شار ته وتل او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړل. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به د بارې مطمئنه اطمینان ولرئ.
لرو پروتو سیمه کې لا هم یو اندېښنه شته چې مبادا دلته به انتقال نشي نوات او غوته اطمینان سره خلکو ته.
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وایي ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد دی او ځنګړتیا هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات باید وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختيږي او ډیریږي اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیخيږي؟
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سوي دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور ته خپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سوینګل ته چناستي تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټ لرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل غوړي په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اومو چې وو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو 1500 ورې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت و شکر.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. ځینې ځوانان شکایت کوي چې له افغانستان سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅيږي. و باورې چې دا سکالرشپونه څوک او څنګه خرڅوي؟
د همدغه وکیل سیبان شوخو را تاو خلک یاد د سیکرتر یا ور او نور خلک دغه سکالرشپونه په زینو خلکو پلوري.
د سکالرشپونو خرڅلاو به د لوړ زدکړو په بهیر څه تاثیر ولري؟
موږ دسته معلومات هم لرو د باز پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې او دلیل دغه دی چې داس په واسطه وسیله باندې لار ایستلې ده.
او د سکالرشپونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره باید څوشي
زغوارم په دې کې د افغانستان سنا مجلس جدي ارزونه وکي او د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلی وړاندې کوم. په پیل کې د سکالرشپونو د خرڅلاو په اړه راپور له همایون هیواد څخه اورو.
ویل کېږي د بیلابیلو هیوادونو لخوا له افغان ځوانانو سره مرسته شوي سکالرشپونه په بازار کې په لوړ قیمت خرڅېږي. دا سکالرشپونه چې په اصل کې وړیا وي خو په افغانستان کې بیا له زرو ډالرو نیولې تر شل زرو ډالرو یا تر دې په ډیرو پیسو خرڅېږي. په دې برخه کې فساد سبب شوی چې ډیر کله لایق ځوانان په بهر کې د زده کړو چانس له لاسه ورکړي او پر ځای د پیسو په بدل کې نور کسان ولېږل شي. د یو خصوصي پوهنتون کارکوونکی محمد جواد چې غوښتلې په بهر کې ماسټري وکړي وایي لا ډېرو هڅو وروسته ورته وویل شول چې باید سکالرشپ په پیسو واخلي.
ما غوښتل چې ماسټري وکړم بیا ډېرې هڅې مې وکړې چې یو بورس پیدا کړم. خو هر ځای ته به چتلم دا خبره به یې کوله چې پیسې راکړه موږ دې کامیابو. خو دا چې ډېرې پیسې به غوښتي او زه به هم د هغو په خبره باوري نه وم ځکه مې سکالرشپ تر اوسه نه دی اخیستی. په وروستي ځل یو کس راته وویل چې د کاناډا سکالرشپ درته اخلم خو شل زره ډالر به راکوې. نو د دغسې نور هیوادونو بورسونه هم خرڅېږي او ډېر کله داسې هم کیږي چې ځینې بنسټونه له ځوانانو د بورس پیسې واخلي خو بورسونه نه ورکوي او ځان ترې پټ کړي.
دا لوګر اوسیدونکی عرفان رنگ وایي د خپل هم څو ځله د سکالرشپونو لپاره امتحان ورکړی خو د کامیابۍ په بدل کې د پیسو غوښتنه ترې شوې ده.
سفارت ته چې موږ ولاړو په داخل سفارت کې مونږ ته دا خبرې کېدلې هلته دغو کارمندانو دغو ساتونکو مونږ ته دا خبرې کولې. مونږ ته یوازې ډول اندېښنه راواچوله. مونږ ته یې ویلې څوک چې واسطه نه لري څه امتحان مه ورکوي هیڅ پکې سکې مو اوسېدی نه کامیابېږئ. د همدې له وجې زیاتره خلکو سوالونه غلط کړي وو. بیا زموږ ملګري وو اوسه پورې کامیاب شوي دي. ډېر کسان دي زموږ اوسه پورې کامیاب شوي دي. د هغو ته قبولي نه ده راغلي. د هغو په ځای نور کسان لیږول شوي دي. زما خپل یو ملګری وو برس کې ازموینه ورکړله کامیاب شو او نه 2000 ډالر وغوښتل شول. هغه د یو غریب بیچاره کورنۍ وو د لغمان ولایت وو. نو یغه دومره پیسې او دومره وس نه درلوده او د هغه په ځای باندې بل څوک لاړو. ما خپل چې کله سکالرشپونو د امتحان ورک ما نه خپل دوه دریو کسانو ماته وړاندیز وکړو د 2000 نه تر 2500 ډالرو پورې. ته چارت روان ده زه تا نه پیسې اخلم تعلیم ما نه څوک پیسې اخلي مالکی.
هارون پر هر وایي د یو خپلوان د پیسو په بدل کې د ولسی جرګې له یو غړي څخه سکالرشپ واخیست. نوموړی وایي ډیر سفارتونه د شخصي اړیکو په اساس چارواکو او وکیلانو ته وړیا سکالرشپونه ورکوي خو هغوی بیا په ځوانانو پلوري.
چون د دې سنې ز خپل شاید ما چې زما دی او د کاکا زوی وو او هغه دلته د 12 سم نه کلچ خلاص ولو. نو به دلته مونږ یو ټولن لرله په دې ټولن کې بورسونه راغلل. نو دا هر کال بورسونه راځي د هند او تاجکستان یا د روسیې د هر ځای چوي او د وکیلانو په واسطه راځي. به وکیلانو د ټولنو نه هیله کوي چې تاسې خپل ځوانان یا د کلی یا د سیمې هغه ځوانان راوغواړئ او امتحان ترې واخلئ، او که چېرته دوی ښه نتایج لاسته راوړل نو دوی کولی شي په دې برسو کې ولیږو. زه د دې شاهد یم چې د دغسې ټولنې ته راغلل ځینې ځوانان په ډېر مشکلاتو سره ستونزې، یعنې حتی دومره پیسې به نه وي سره چې دوی هغه تر ټولنې پورې موټر کې راشي، امتحانونه ورکړل او په ښې نتیجې سره ټول کامیاب هم شول. نو بیا ورسته د همدغه برسونه چې د کوم خلک کامیاب شوي حق جوړېدل، نو دغه هر برس په 3,000, 4,000, 5,000 to $9,000 پورې زما د کاکا زوی و هغه $9,000 د برس واخیستلو، او برس بې امتحانه نه کوم امتحان ورکړل نو بله ولاړو.
فدا محمد باران وای هغه سکالرشپونه چې د زینو هیوادونو لخوا چارواکو وکیلانو او نورو سیاستوالو ته ورکول کیږي دوی د خپلو کسانو لاره په ځوانانو پلوري.
د همدغه وکیل سیبان شاوخوا را تاو خلک یا د سیکرتر یا ور او نور خلک دغه سکالرشپونه په زینو خلکو پلوري، هغوی سره خبره کوي، بیا په یو ډول لاره برابروي. هغه ته وایي چې دغه سکالرشپ کې مثلا تا کامیابوم خو دومره مصرف در باندې راځي، دوی نه په یو او بله بانه همدغه پیسې اخلي، یا مستقیم ډیل ورسره کوي. بیخي بانې نه ورته وایي مقصد دغه برس ته تا کامیابو تا لیږو ته بلاړ سي، خو مقصد دغومره مصرف باید وکړي، دغومره پیسې باید راکړي. او همداسې په بازار کې ځینې ځایونه دې لپاره جوړ شوي چې دوی خلکو ته وایي، ځوانانو ته وایي چې مقصد موږ خو دلته تاسو سره د پورم پروډو کولو کې یا په سبتینام کولو کې همکاري کوو، ولی اغلته بیا ځینو ځوانانو سره دوی ډیل کوي، خبره ورسره کوي، همدغه سکالرشپونه په غیر قانوني توګه په دوی پلوري.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
هو مغختل په دیاله د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو لاړې روح څورسته هم د یاد وزارت چارواکي په دیاله خبرو ته حاضر نشول. خو د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقادر خاموش منی چې ځینې سفارتونه په خپل سر سکالرشپونه توزیع کوي. د نوموړي په وینا په دې ډول د سکالرشپونو ویش سبب شوی چې د ډېرو لایق ځوانانو حق وخوړل شي او پر ځای پر داسې ځوانانو پانګونه وشي چې یا زده کړې په نیمه کې پرېږدي او یا هم که فارغېږي په خپله برخه کې لایق کسان نه وي.
داس گنگوسی موګم ماورو چې بعضې د طالبان پرت لدینه چې هغه آزمون یا آزموینه تیرې کی هغه بس برسونه تلاره پیدا کوي، یا د پیسو یا په واسطه په شکل چي دي. خو معمولا کوم مطالعه چې موږ لرو د هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، لرې نږدې هیوادونو نه معمولا دې چلته لاړه مشي، یا د ژبې مشکل لري، یا فرزند نور هغه په اصطلاح استعدادونه دې ته نه دي تیار، یا دمره وده نه ده کړې د استعدادونو چې وکړي ولشی شغه پانزه یا غ مربوطه پانتون دوره په بدل تو سر پات ورسوي. نو موږ دسته معلومات هم لرو د باز پانتونونو کې د موږ افغانان دي چې یو کال په درې کالو کې ویلې، او دلیل دغه دی چې په انتخاب کې دقت نه دی شوی، داس په واسطه وسیله باندې لار اسلې ده. بل اخر د موږ بل افغان په سلا سهم برخه کنسو ځای کړی ده، دغه په ځای باندې تللای هم دی، خو ماسره نه دی واقع شوی، او هغه څه توقع چې هوا ته به تر خدمت جوګه شي هغه شایم کېدای نشي. نو د مخه مشوره ده چې نه تنه د ګټ نه رسوي، بل اخر د افغانستان په تاوان باندې هم دی، ځکه دوی د وطن سرمایه یا چې کوم پیسې بیګه نخته ورکو خو دا ډیر ګران تمامېږي. افغانستان غوندې فقیر هیواد او بل اخر موږ سمرم تر ونه لرو.
د ځوانانو په وینا د سکالرشپونو په خرڅلاو کې یو شمیر حکومتي چارواکي، وکیلان، سیاستوال او د مرسته شویو هیوادونو سفارتونه دخیل دي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي دا د وکیلانو قانوني حق نه دی چې له سفارتونو د سکالرشپونو سه هم واخلي او بیا یو پلوري.
په عمومي په رسمي هغه باندې کوم وکیل او سناتور خاص سهمیه نه لري؟ دا خبرې چې اورو چې وکیلان سامیه لري بیا خلکو ته ورکوي. اول خدا چې هغه اسکالرشپونه چې مختلف هیوادونه افغانستان سره کومک مرسته کوي دې کې باید عدالت تامین شي. یو ځوان کده یو ډیر غریب کورنۍ اوسي د افغانستان ډیر لري ځای اوسي باید دې حق ولري چې دغه اسکالرشپ نه استفاده وکړي. نه دا چې زه یو کس یم چې یو وکیل پیژنم سناتور پیژنم او واسطه مې قوي ده او هند ته زم سم درسم نه وایم. په دې باندې پوهیږو چې څوک چې غریبی ژوند تجربه کوي او تجربه کړي دي ډیر د تعلیم او تحصیل کې اساس دي او ډیر ښه درس وایي. اوس دا مسله تقریبا چې استاسو راډیو چې یو معتبره رسنۍ ده په دې کې رپورټ ته جوړ کړی واقعا زه غواړم په دې کې جدي د افغانستان سنا مجلس جدي په دې کې ارزونه وکړي او دې مشکل ته رسیدګي وکړي. د تحصیلات عالی وزارت باید جدي نظارت وکړي او دا اسکالرشپونه او بورسونه د غول لار توزیع شي. نه زما لار نه چې یو سناتور یم دا زما قانوني حق نه ده.
د ازموینو د ملي ادارې مشر پوهان عبدالقدیر خاموش هم دا لار سمه نه بولي چې هر کس او هرې ادارې ته دې بهرني اسکالرشپونه ورکړل شي. نوموړی وړاندیز کوي چې دا بهیر باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا مخکې وړل شي او د ټولو اسکالرشپونو د ازموینو پروسه دې د ازموینو ملي ادارې ته وسپارل شي چې په سم ډول توزیع شي.
د دې لپاره به ښه بدیل موږ په دې باندې فکر وکړو او دې باندې کار وکړو چې موږ الحمدلله په دې باندې کار شروع کړی نو یې لمن چې نتیجه ورکړي. مختلف سفر تو سره غواړو چې په دې کله باندې چې د بورسونه ورکوي او سره تفاهم ولرو که چېرې موږ وکولای شو دغه داوطلبان د ازموینو د ملي ادارې لخوا د ازموینو د اخیستلو د لار نور مرفي چې د ډېر موثر هم وي او بالاخره موږ به وکولای شو چې هغه د هوا دغه تکړه او باسواده د داوطلبانو د تور مرفي کو. نو زه فکر کوم یوه لاره به دغه وي چې دغه ګنګوسو مخه ونیسو او که څومره رښتیا څومره دروغ د خبرې هم د ټولنې د وګړو له ذهنیتونو نه وباسو او بالاخره معقوله لاره باندې هم داوطلبان بورسونو ته مرفي کو.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
شمال بدی پہ ذہن